یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجله ما اجمل تورمان په قربتوب تاسو ته وړاندې کیږي چې د تخنیک په چارو کې راسره رامین کاکړ ملګرتیا کوي په دې خبرونه کې ووري ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر پاړه دا به هم ووري چې آیا افغان حکومت د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي کنه په بهرنۍ موضوعات کې به دا ووري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینګیانګ ایالت کې له ایغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی که وخت نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته ونیزه خپرونه خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره
په هلمند کې پر پولیسو په حمله کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د اروزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر جلال آباد ته لاړ. د ننګرهار چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو قومونو په یوه پراخه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر د دغه سفر یو هدف په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ولسي پاڅونوالو ملاتړ بللی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو برید کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا سوی چې د تلفاتو شمیرې معلوم نه دی. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د 9 ترمنځ پولیس وژل سوي او 15 نور لا درک دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د دوی نفوذي کسانو دوی امنیتي پوستې نیولي، نه پولیسي وژلي او نه ملي وسلې له ځان سره وړي دي. سیمه ییزو چارواکو د طالبانو اداره رد کړې ده. بلخوا د هلمند چارواکو تایید کړی چې په سنګین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي، ګڼ طالبان وژل سوي او ځینې نیول سوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او د نورو د نیول کېدو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د اوښتې مرګ ژوبله خبره تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید سوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمبارۍ کې 4 ملکیان وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل سوې ده. د اروزګان کندهار لویه لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. د هیواد په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې دغه لویه لار د یو لړ ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو تصفیه سوې ده. د دې قول اردو درستیزوال شفیق الله رسولزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
قیر سرکونی اشکاولی دی، تراکتورونو بند اشکاولی، ماینونی دی آم و خلق پر مخ فرش کردی، کم سرکونی چه تخریب شوی دی، زمون پرسونل پیلگیا دی کار که دا با آماده شی انشالله چه آو دل تا با مشترک تیم تل دی پارا دایم دی پارا جدی تدابیر اتخاص کی ترسو دالارا دلیر ساعت دی خلق پر مخ خوشی.
د دې لارې د تصفیه لپاره له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات روان وو. ترکیه د چین په د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک ټبرو ځپنه وغندله او هغې د بشریت لپاره لوی شرم مباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصوی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجین کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمه کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ترو د متخصصانو یوې ډلې په دې وروستیو کې په یوه خپره کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک ټبري اقلیتونه په شینجین ایالت کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کېږي. پیکینګ دغه ادعا رد کړې. ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کېږي چې له ټوریزم څخه لري او په ټولنې کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ویل ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارد ګرینل د جرمنی له فرانکفورتر الګیماین زونتاګ سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د انس ټیکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر ایران فشار راوستل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته خبرو اترو ته استان ستونسي. ګرینل د امریکا سیاست د ټرمپ خپل اصول وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حد له سختو بندیزونو د استفادې ترڅنګ د خبرو ور هم پرانیستي پرېږدو تر څو وګورو چې آیا هغه کولی سي د رژیم په ځینو کړو وړو کې بدلون راولي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري پر 1 میکانیزم دغه میکانیزم چې ایران ته د مالی سرچینو د لېږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغه درې واړه هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او ایران سره د 2015 د کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی او د امریکا پوځ وایي چې روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په ویلامه کې وویل چې دغه حملې ګندرشي او بارې ښارونو ته نږدې شوي دي. په سومالیا کې پر الشباب سختریزي ډلې د پینټاګان لخوا د زیاتو سوو حملو په ترڅ کې د ګندرشي ښار په دې وروستیو کې د امریکا د سو هوایي بریدونو شاهد وو.
تاسو آزادي رادیو ته وکیاس. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته سفر کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې 13 ورځ دغه ولایت تر نوې والی هم غور وپیژندل شو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سول لپاره د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري
د خلیج صاحباسي چې بیا خدای حکومت سره فهمانګي دی او همغږي دی او د حکومت سره په یو ځای مخکزي نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول اخر د سول فورسي باس خبري وکړي نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بنولې چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اول پر اساسي شان باندې باس او ټکو
دا به هم اوري چې د ترکیې د بهرنیو چار وزارت په لویدی سینکیانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلان غندلې ده. نور راپورونه هم در تخبرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته یا شکست سکوت و نیزه خبرونه ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. ښاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې 13 ورځ دغه ولایت ته نوې والی معرفي شو. شاه محمود میاخیل د آیت الله حیات ځایناسي او ښاغلی آیات کندهار ولایت ته بدل شو. دا چې ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی همدا اوس را سره له ننګرهار نه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د تلیفون په کرخه لري. شینوارې صاحب، ښه راغلاست خبرونه ته. او که راته وایي چې ولسمشر غنی ننګرهار ته رسیدلی لیک څنګه
مننه تورمان صاحب همدغه شی به چې تاسو سره خبرې کوم. ولسمشر ننګرهار ته رسیدلی دی او هغه غونډه چې د لپاره ولسی غونډه ډیره لوی غونډه ده چې د مغز ولایت مقام او د سیمې خلکو په وینا باندې چې په زرګونو خلک چې هغه د ننګرهار د ټول ولسوالۍ او مختلفو قومونو خلک راټول شوي دي. دغه غونډې پلانم چې په شینوارو لوی ولسوالۍ غنی خیل کې چنیول شوی دی هغه هدف هم همدغه دی چې په دغه سیمه کې پخوا د شنوار فتیمو کې دایښ او وسوال او زاتو کال چې هلته جنگونه وکړه او خلکو قرباني ورکړه او داغه سره مقاومت وکړ. د ولایت مقام خو نه چې کوم دغه شی معلومات مون سره شریک شوی دغه په وینا باندې د شنوار شپه ګول سوالي او د خلکو د قرباني قدردانې د میړانې څخه ستاینه او په دې سیمه کې دایښ د سخت مات اعلان د ولسمشر په دې غونډه کې په خپل وینا کې دغه مسلې ته اشاره کوي او د دایښ د وسوالي د مات اعلان وکړي. همدارنګه په دې سفر کې ولسمشر سره د مشرانو جرګې رئیس د میډیا نت عمومي رئیس او د سیمیزو ارګانونو مسؤلین هم ملتیا لري.
بلې، ښاغلی شینوارې، په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګوندي ولسمشر به د شینوار د یو ولایت په توګه اعلان کړي. دا تر کومه پورې سمه خبره ده؟ وایا داسې ویل کېږي هلته د ولایتي ادارې لخوا چې دا کار به هم وشي که څنګه؟
تورمان صاحب لدی وړاندې هم د ولسمشر د سفر اوازه ډیر زیاته دقیق اوازه و چې الته ورته امنیتی ځواکونو ترتیبات هم نیولي وو په همدغه سیمه کې چې اوس نن ولسمشر الته سفر وکړ خلک ورته راټول شوي وو چې هغه سفر بیا وځنډېدل یو نامعلوم علت له امله خو د سفر پر مهال باندې په ټولنیزو رسنیو کې د شینوارو اکثر فعالین او همدغه غوښتنه د ولایت غوښتنه کوله ځکه لدی وړاندې داسې اوازې وي چې ممکن درې لوی ولسوالۍ چې هغه په ټول افغانستان کې دي هغه به ولایت جوړېږي چې یو هم د شینوارو خو اوازې شته دی ولې دقیق معلومات په دې اړه تړاو نشته دی چې په نننۍ غونډه کې به ولسمشر د ولایت په تړاو باندې کومې څرګندونې وکړي که نه ولې خلک ورته مطمئن دي دا چې پرې غونډه کې ولسمشر ولس سره کوم ژمنې او تعهدات کوي دا به معلوم شي ځکه همدغه شیبه غونډې ته ولسمشر داخل شو خلکو سره په هرکلی باندې مصروفه دی.
ډېره ډېره مننه ښاغلی شینوارې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینوارې و چې هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د هرې هغې سیمې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخانسوري وایي ټول افغانان حق لري چې په هیواد کې سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي خو دغه هڅې باید د ملي والی حکومت د سولې د طرحې له چوکاټه بهر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دی. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې ناست دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه ترمن صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول اړخونه او ښکېلې خواوې باید د حکومت د سولې د طرحې په چوکاټ کې مخته لاړ شي او له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ولسمشر ماڼې ویان هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره روانې هڅې هغه مهال عملي پایلې لرلې شي چې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي او طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
او دا ټول هڅې چې هم جریان لري اکثر ټولنه د افغانستان د سولې د پلان په چوکاټ کې دي. د خلیج صاحبات چې دي خو د حکومت سره په همانګي دي او په همجدۍ دي او د حکومت سره په یو ځای مخته ځي. نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول حق لري د سولې په ورځ کې بحث خبرې وکړي. نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بڼه لري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اولته پر اساسي شیانو باندې بحث وکړو.
خغل چخانسوري وایي د افغان حکومت لخوا چې د سولې لپاره کومه نقشه او طرحه جوړه شوې پاغه کې د ټولو خواوو خپل اړخونو رول واضح شوه ده. د پداسال کې د چې سور از وړاندې یو شمیر پوښنه افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب پلاوي سره دوه ورځې ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د دغې ناستې له پای ته رسیدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې پوښنه ولسمشر حامد کرزي د خبرې اترې ډیر قناعت بخونکې وبللې او د طالبانو د لس کسیس پلاوي مشر شیر محمد عباس تنگزی هم مسکو کې خبريالان ته ویلي چې له افغان سیاستوالو سره د خبرې ډېرې بریالۍ وي. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو نه مدعیزه پریکړه هم شریکه کړه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشانو د نومونو پر ایستلو ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شن ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. د ولسمشر غني دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي چې د واک د لاسته راوړو په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دي.
هر هغه حرکت چې موږ سره هماهنګ ده او هم نظري او همپذیري د افغانستان لپاره پیاوړی کوي موږ تاییدوو. اما هر هغه نوښت چې د سولې بهیر او ملي وفاق ته زیان رسوي بلا شک د سولې عالي شورا لخوا محدود شمیرل کېږي او له هغه سره د هر راز مرستې څخه موږ ډډه کوو.
په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. بلی ترمن صاحب.
ډېر ډېر مننه محمد واصل وصال. قدرمنو اوریدونکو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د سولې ټولې روانې هڅې د حکومت سره په همغږۍ ترسره شي نو نتیجه به یې مثبته وي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالله هیواد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې سول لپاره روان هڅي څومره اله بخون کړي.
ګوري هغه هڅه چې د سولې لپاره هغه فکر کوم چې ممد او مفید دی او هغه ارزښت ورلوي. په په مسکو کې کیږي که په دوحه کې کیږي که په کابل کې کیږي که خارجیان یې کوي که داخلیان کوي افغانستان د افغان ولس دغه سولې ته ترجیح دی او ټول افغانانو ته خوشبین دي او دا اوس چې هم په قطر کې روان دی هم په کابل کې روان دی هم په ماسکو کې د سولې خبرې روان دي په دې مثلا معلومیږي چې یو ژمنتیا دغه دپاره ستا د سولې دپاره ستا او دا ډېر ښه خبره ده چې افغانستان یعنې افغانان که د باندې اوسېږي که دننه اوسېږي ټوله و دې ته ژمن دي چې دا پلا باید چې صلح افغانستان ته راسي او زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی.
هیواد صاحب افغان حکومت بیا ځینې پاشلې حرکتونه چې دوی سره په همغږۍ نه ترسره کېږي دا دوی نه مني. دوی وایي هر هغه حرکت د سولې لپاره هر هغه هڅه چې سولې لپاره کېږي باید دوی سره په همغږۍ ترسره شي. دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاست؟
وقت درته وایم د افغانستان دولت که دا خبره کوي د افغانستان دولت دولت دی او که یو څوک زی د افغانستان د دولت یا د خلکو په نمایندګۍ باندې کوي نو دولت خلک جوړ کړي یعنې که دولت هم په دې کې شریک شي فکر کوم چې هغه به نتیجه ورکړي او که خالي د افغانستان وګړي لوست یو شریک شي او د سولې په ثبات باندې خبرې وکړي بالاخره مجبور شي هغه دولت سره شي نو د خلک پایلې نتایج د هغه به د دوی سره شریک نو بهتره ده چې د شروع څخه د افغانستان د
یعنی ستاسو تاکید دا ده چې د سولې لپاره ټولې هڅې باید د افغان حکومت په همغږۍ او هغه طرحه چې دوی د سولې لپاره جوړه کړې ده د هغې تر چتر لاندې وشي
جوړ شوی دی او دا خلک یې چې دغه دولت یې جوړ کړی دي په لحاظ زما په نظر باندې دا حتمي دی چې د افغانستان
د مسکو ناسته چې افغان سیاسیونو او ځینو پخوانیو چارواکو پکې ګډون وکړ افغان حکومت پکې برخه نه لرله ستاسو له نظره څومره مفیده وه څومره ګټوره وه؟
من هر حرکت چې د سولې لپاره وسي او د سولې د حصول لپاره یو مثبت ګام وي نو په د افغانستان ګټه وي د افغانستان د ملي منافعو ګټه وي د افغانستان د تمامیت ارزښت په ګټه به وي هغه یو ښه حرکت دی هغه یعنی تقدیر کیږي د افغانستان د ولس خواسته او هر حرکت چې د افغانستان د ملي منافعو په خلاف باندې هغه ولس ته منلو وړ نه دی.
د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز مشر عبدالله هیواد و چې ازادي راډیو سره په مرکه کې د سول لپاره د روانو هڅو په تړاو خپل نظر څنګه نوولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجی ساپی برابر کړی دي.
له ایران څخه د چرګانو د محصولاتو واردات منع شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د رسمي بنسټونو او د حیواني روغتیا د نړیوال سازمان د کره اطلاعاتو پر بنسټ دغه اقدام د چرګانو د والګي د مخنیوي لپاره ترسره شوی. د دې پریکړې پر بنسټ هغه چرګان او د چرګانو کوم محصولات چې دمګړې دننه په ایران کې برخوي افغانستان ته واردول منع شوي دي. د یادونې ده چې کرنې وزارت له خوا تر دې مخکې هم افغانستان ته د زړو چرګانو واردات منع شوي وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست له خوا د دغه ولایت د یو شمیر بڼوالو لپاره د انګورو د تاکونو د اصلاح په هدف روزنیز پروګرام پیل شوی. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې بڼوالو ته د انګورو د تاکونو اصلاح او د اضافي خاخونو پرې کول په عملي او نظري ډول ښودل کېږي چې په خبره کمی او کیفي لحاظه د انګورو د حاصلاتو په ډېرولو کې رغنده رول لري. ښاغلی الکو ویل د هلمند کرنې ریاست تل هڅه کړې چې په روزنیزو پروګرامونو سره د بڼوالو وړتیاوې لوړې او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سلور اویا افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې دېرش افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونو سره مل یو اقتصادي راپور هم دراورو. ناسم امنیتي او د برېښنا نشتون لا هم په کندهار کې د کورنۍ تولیداتو او پانګونې پر وړاندې له لویو خنډونو څخه شمیرل کیږي. افغانستان د سوداګر او صنعتکارانو په کندهار کې د کورنۍ تولیداتو د بازار موندنې په موخه د تولیداتو د یو نندارتون پر مهال اندېښنه وښودله چې له بهر څخه پر خامو توکو لوړه مالیه، د فابریکو لپاره د ځمکو کمښت او د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیدات پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. نور حال د صادق ریښتین په راپور کې.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د یو دایمي مارکیټ نشتوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. عطا محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځني نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې د کورنۍ تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چې لومړی مشکل مو زموږ د برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشتوالی دی. دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کوم شی چې خودکفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه ته اروپا نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ له لارې شریک کړي دي، او چې دولت دغه ته توجه وکړي نو به انشاءالله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو، موږ فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه یې فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم په دې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور خوندې د نور لای توڅخه په دې باندې بسنه نه شو کولی، نو بې داله چې بل مارکیټ خوند ته جوړ شي چې دوی سره وکولی شي خپل مواد په بینلي توګه باندې او نور کو ته ارزه.
بلخوا د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وایي چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د سولري برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یا د ستونزو هواره سي. سرپرست والی دغه راز د کورنۍ تولیداتو یو ورځني نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
څوک کوم بار کې دي تر کول کیږي هغه د جنرټرانو له طریقې دي. خو په نزیه وخت کې کېدای چې موږ لس میگاواټ سولر پروژه تکمیل کړي پر روانو دوه درو میاشت کې. په دغه برخه کې به د برخو ته حل تر څنګ دېش میگاواټ بل د سولر پروژه لرو، یعنی په پلان کې مقارنه سته. کوشش کوو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دي ته د برخو ته حل.
د کندهار صنعتي پارک دا مهال په څلور ساعت کې یوازې لس ساعت برېښنا لري چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیځ سینکیانګ ایالت کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې څېړونکي ډلې ویلي و چې نږدې یو میلیون اویغوریان د چین د حکومت لخوا په تجمع کمپونو کې اچول شوي او په جبر په ټولنه کې د هغو د ادغام هڅه کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره له پراګ له سټوډیو دی. تکل صاحب، له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت پر چلند لدی مخکې هم انتقادونه شی و، تازه څه پیښ شوی چې ترکیه خبرګون خود لیدې؟
تورمن صاحب، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت د دې هیواد په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له یو میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان همی اکسون له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند وغند او دا یې د چین لپاره یو شرم او ننګ وباله. اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي، یا په ټولنه کې د هغو د ادغامولو. تورمان صاحب د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل یو راپور کې وویل چې د چین په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول کیږي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذب لپاره بیا روزل کیږي. البته د چین حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې تورمنصب دا د تجمع کمپونه نه دي بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانه شي او دا امکان دوی ته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. بله تورمنصب.
بلې تکل صاحب، متحده ایالاتو هم د اویغورانو په وړاندې د چین د حکومت پر چلند انتقادونه کړي دي. د اویغورانو پر وړاندې د چین د دې اقداماتو په اړه د امریکا نوې دریځ څه ډول دی؟
اویغور قوم چې د وګړو شمیر تقریبا 15 میلیونو ته رسیږي، له ډېرو پخوا کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي دي او متحدو ایالاتو هم له پخوا راهیسې د اویغورانو د دریځ او د هغو د مبارزې ملاتړ کړی. متحده ایالاتو له اویغورانو سره دا ځل هم خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې په تقریبا 1 جنوري تقریبا 10 ورځې مخکې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. تورمن صاحب، جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو په همدې ورځ چې دا دوی دا توتی کاندید که د ویل چې په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو نوبل جایزې ته د توتی کاندیدول وخت ته په پام سره ډېر مناسب کارو. نو تورمن صاحب، له دې مخکې هم متحده ایالاتو په دې اړه ډېر غوڅ او پریکنده دریز لرلی.
بله، ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو همکار احمد تکلو چې په دې اړه معلومات راکول چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینکسانګ ایالت کې له غور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خو بلې خواته بیا د ښځو د حقونو فعالانې د هغې خبره د په ځای بولي او وایي چې دا موضوع تر ډېر حده سمه ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی ولایت نه راپور لري.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. شکوریا ولی ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په اوس وخت کې ښځې خپلو کارونو او وظیفو ته، نجونې او پیغلې مکتبونو او پوهنتونونو ته په ډاډه زړه ځي.
اما خوشبختانه فعلا وضعیت خوبتر شده، رو به بهبود است و
دا وایي له نیکه مرغه په اوسني وخت کې وضعیت ته بهتري پر لور دی. په ځینو ولسوالیو کې به د ښځو پر وړاندې ځینې مشکلات موجود وي، خو د مرکز تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې ښځې لا خپلو ورونو سره اوږه پر اوږه ولاړې او کار کوي.
میرن و دوشه دوشه برادرای خود مصرف کار هستند.
بل لور ته بیا د ښځو د حقونو فعالان د شکریه ولی خبرې بی ځایه بولیا وایي ذهن یې د غزنی مرکز ښار په څلورو دیوالونو کې محصور او د کلیوالو ښځو له حاله ناخبره ده. د ښځو د حقونو مبارزه زینب احمدی وایي په ولسوالیو کې اوس هم ښځې د روغتیا، تعلیم او کلیوالي دودونو تر سختو فشارونو لاندې دي. احمدی زیاتوي په لرې پرتو سیمو کې ښځې له هر ډول اسانتیاوو څخه بې برخې او په سختو ستونزو کې ژوند کوي.
تر دې اندازې چې موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبرې تاکیدوو په دې مسله کې، یعنی کمال راغلی د دې په خبره، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلي وي، او په دې کې د دې رول لوبول ډېر مهم ده.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو مشره خدیجه اشرفي هم د شکریه ولی خبره ناسمه بولي او وایي د غزنی له ښار څخه پرته ښځې هغه د پخوانیو پیړیو په څیر ژوند کوي او دا چې نه دولت، نه ورته د ښځو چارو ریاست او نه هیچا کار کړی دی.
داخل د شار کې ویلای شو چې ستونزې لیک کمې سوې دي، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. بیا مو هیڅ کار نه درته کړی، که ریاست یې که هره څانګه یې چې هغه مربوط ارګان یې د دوی د لاسنیوي لپاره، د دوی د معلوماتو لپاره، د دوی د دا چې مثال ریاست عمر زنان چیرې ده، محکمه چیرې ده، امنیت ملي چیرې ده، هره برخه چې مثال له ستونزو سره دی لاس او ګریوان تروسه دې ته معلومات نه درکړل سوی.
که د شزو چارو رئیس شکوریا ولی په غزنی کې د شزو وضعیت ښه بولي او وایي چې د دغه ولایت د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم ښځې او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب انصار ازادي راډیو ته منلی وه چې د دغه ولایت له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې د نجونو د تعلیم بهیر په ټپه ولاړ دی.
قدر من اوریدونکو کو عام اوریدل چې د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خو د ښځو حقونو فعالان بیا دا خبره ردوي. په دوهمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز خبرونه لرو، خو تر هغې د مخه سالم محمد صالح استودیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکلې تاسو سره شریکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر ننګرهار ولایت ته لاړ. د ننګرهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو برید کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته پېښه تایید کړه، ویل چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا شوی. بل خو د هلمند چارواکو تایید کړه چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي دي. د ارزګان کندهار لویه لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. د 215 اتل قلو اردو چارواکي وایي چې دغه لویه لار د ځانګړو عملیاتو په لړ کې پرون له وسلولو تصفیه شوه. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت تر اکتوبرو ځپنه وغندله او هغه یې د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل چې دا یو واقعیه ده چې چین د خپلې خوښې خلاف د 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر وایي له ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. او د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي حملو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارند و از فرصت‌های مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنند. خود خزو د مدنی فعالیتونو په برخه کې دشته فرصتونو سره سره د جګړې دوام اقتصادي او مالی وابستګي او لټولو مهمه ده چې دودیزو او فرهنګي محدودیتونو په مدنی برخه کې د خزو د فعالیتونو مخه ډب کړه. د نن ورځې په خبرونه کې لخپلې میلمنې اغلی سلیمه صدیقی د خزو د حقوقو فعالې سره په مدنی فعالیتونو کې د خزو د ونډې او دغه راز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شما را به برنامه یفته خوش آمدید میگم.
سلام، وقت همه گی بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتان هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همه گی میفهمند در جریان هستن، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها را متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه ها. اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم‌ها تشکیل داده بودند. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی و تا به حال ما شاهد پیشرفت خوب از بانو ما بودیم در تمام عرصه ها، چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او امو ساختارها ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در عرصه‌های مختلف داشته باشن، نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونو بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال ما از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مؤسسه قانون حقوقتون که این مؤسسات ایجاد شدن از ما اوایل و تانستن که بانوها را در بخش‌های مختلف کمک بکنن، اونا رو جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن و در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و ما واقعا خوشحال هستم از اینکه تانستن بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت از بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های اشاره کردین، به فعالیت های مدنی چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت.
بله.
اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم براتون ایجاد شدن، مثل از او بده ها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش منشه ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده، در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت هنوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتانستن در او بخشا رسیدگی بکنن بر اساس مشکلات امنیتی، بر اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود دارد در افغانستان، به او دلایل نتانستن که امو حقوق مدنی بانوها را در بخشای آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشان و فعالیت های مدنیشان برخورد پروژه‌ای شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژه‌ای نشده این اشتباه بوده. فرمودین شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا به میلیون ها یا صد ها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. منتها نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شود، بانوها رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پارا نشر کردن، کاری که از لحاظ زیربنایی باید صورت میگیره بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموت داشتیم که پروژه ناکام شد، و برای از اینکه بر منو هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه ما، البته که ما حس کردم، چرا که ما یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه به ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان، که متاسفانه وزارت هم نتونست که امو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند. به صورت سلیقوی برخورد صورت گرفت و پولهایی که کمک شد او حیف مایل شد، بجایزی که او در بخش مختلف سرمایه گذاری می شد، از لحاظ زیربنایی حقوق شانه به قریه و قصبات می رفتن، بانوها را آگاهی می دادن، امو مصارف به صورت درستش می داشت.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا ای آگاهی و ای فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان به قریه و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلان ریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. چند دهه جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانن، ساختارها از بین برن، بشکنن. وقتی که حکومت های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارها جدید شد، اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها رو فراهم نکردن بر بانوها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانوها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پالیسی درست ساخته نشد برای زمین حل مشکلات بانوها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت های مدنی و خانم ها در بخش فعالیت های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن، با معذرت، موانعی در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانعی بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونو به یک دید بد میبینن. همیالم که شما به این میبینید به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن خیلی این بانو یا یک فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اینا از رای مستقیم بدر میکنن و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن، اجازه نمیدن که مثلا نکات مثبت بگی. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنیم که شاید همی آگاهی دهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به خواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی. اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب هم امید نشده باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن از این. علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی به گونه درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم به گونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانم ها که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن، بخصوص از در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما 17 سال شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا نکرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنا که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد به شکل سمبولیکش.
درست.
زنا یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیربناها را آماده میکرد، زمین شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت. به دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که اثر به جوانب دیگه باید اونو جلب و جذب بکنن و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا حداقل ما در سابق داشتیم فابریکای نساجی که بانوها را جذب میکردن، یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد، بانوها جذب میشد، بسیار خوب نظم میگرفت، هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنها مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن. اما متاسفانه که این موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده.
بله، شنونده رادیو آزادی، من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است، سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در خبرونی شمیری پا پختو همیلنم 0800 22 25 50، بلا شمیره در 0900 40 15 40. در خبرونی شمیری دی کولشی اریکونی سی امیل اوریدون که لرو او رو لکم زید خیاری کنی ولی او پختنه او رو.
بله
سلام علیکم. بله از ما غاوری. بله استاسو غاگ لکس مناسب ندی که زایتم تغییر ور کری او خپل پختنه مطرح کی. بله از ما غاوری. بله داوری
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله مهربانی کنین بفرمایین. بله فکر کنم شنونده صدای ما رو ندارن و میریم به تماس بعدی. بله میره بونی کنیم. سلام علیکم.
محترم سلام علیکم، خوب هستید؟
سلام، تشکر، زنده باشین.
شما و همکار و مهمان شما،
بفرمایید نامتان و از کجا تماس گرفتین؟
اسم احمد است، از ولایت تندز با تماس هستم.
بله
و در رابطه با همین گفتارهای برنامه ما که میگن جامعه سنتیس یا مذهبی، منظورشان از این چی هست؟ یک جامعه باید سنتی نباشه، سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه. اینه منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی ایکار درست کنید.
هدف این نیست فرهنگ. با تشکر، حتما به شما پاسخ میتن. برای شنونده بعدی داریم، میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟
سلام علیکم.
و علیکم بله بفرمایین.
سلامت باشین. سلام نشستم خدمت شما و مهمان محترم شما.
بله نامتون کی هست؟ از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکنډی.
بله بفرمایین توکلی سر.
من خواستم از مهمان محترم تون پرسوال کنم شرایط امروز زنها را فعالیت دارن و اپکن تا جایی که ما میبینیم پی 17 سال در همه میادین ها حضور دارن. خوشبختانه مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن. میخواستم همان محترم مقایسه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن یا حتی دوران شاهی چقدر زنها او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر، حتما به شما پاسخ میدن. تشکر از شما. بله، میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که گفتن که هدفشون از می سنت های ناپسند کدام ها هستند. البته سنت های ناپسند، خوب شما اگر بفرمایید پاسخ بدین که سنت هدف شما از سنت چیست، اونو فکر کنیم یک سوی تفاهم صورت گرفته که اونا قسمی که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است. بله بفرمایید.
اول عرض سلام ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندوز. در پاسخ به سوال شما باید بگم که ببینید ما یکی سنت داریم، یکی مسائل مذهبی و دینی داریم. مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم، او به جای خود میمانه. مسائل سنتی ما بعض عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود
مح.
که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه مح. اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانواده شون ما به بد بدیم؟ اینی عرف ناپسند است. یا مثلا به یک دین نادرست است، پیامبر خدا گفته که گهواره تا گور دانش بجوی، درس بخونین بانوان، درس بخونن بانوان، نیم از بیکر جامعه هستن. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه، در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. این مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین. نه، اما در قریه و قصابات میگن که نه درس نخوانن به اساس از اینکه اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بد راه میشه، خدای نخواسته این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت یعنی سنت های نادرست هم برداشت های نادرست،
برداشت های نادرست،
برداشت های نادرست صورت گرفته از متن دینی و بعضی ها ایره امو عادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله، به سوال بعدی اگر بریم، به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کنا گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی را که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی را که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کرده ایم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
ما بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، ان شاء الله روزشان خوب باشه. خوب بگذرم، شرایط ما هر زمان هم مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبان و مجاهدین در افغانستان شرایط طوری بود که بانوا با توجه به مو مقتضیات زمان پیشرفت داشتن و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقب گرد داشتیم، هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های انتقالی، یعنی هدف ما از 2001 به این طرف است، ما یک پیشرفت بسیار خوب در عرصه پیشرفت بانوها در افغانستان داشتیم و این را نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشته او زمان، یعنی دعایی که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق و پرچم اینا را گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منتها بسیار بس شکل اکادمیکش پیش می رفتن. اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت، ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بودن.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالای ازی سرمایه‌گذاری هم گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی را شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در اصلانه پروسی صلح افغانستان قرار داریم با طالبا. امیدوار هستم که من دقیقا نمیفهم که چی پیشرفت هایی صورت گرفته در توافق نامه بین امریکایی ها و طالبا چی نوشته شدن راجع به بانوها. اونو مسائل مهم است که یک رشد چشمگیری که بانوها داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه، که باز منزوی نشه بانوها و بتانن از امی. چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن، اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوان به دست میداشته باشن، میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن، ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه، اما با توجه به حفظ حقوق بانو.
در بحث فعالیت های سیاسی که شما با گفتگوهای صلح اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانو قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخصی را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، از نمایندگی خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، منتها شکایت که از طرف خود بانوایی که در رأس هستن مدار، مثلا یکی از بانوها خانم سرابی هستن که در بخش شورای عالی صلح هستند، اونا خودشان گلای ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست. ما شما پیش رو داریم، امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق و حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف مند که اونو رو بتانن به صورت درستش بدست بیارن برای بانوها. ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا رو بکار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که امی بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم تغییر بکنه و چهره‌های جدید از بانو روی کار بیان، از استعدادا و توانایی‌ها از اون استفاده شه.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت‌های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت سیاسی قسمی که شما اشاره کردیم که چهره‌های تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن اشتباه بدگه خانم‌ها و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه البته، و این که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلانه دیگه وجود داشته.
بله، خب در بخش ازی که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگی از خانم ها در ولایت موجود هستند که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی به می امکاناتی که در کابل و یا در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل حضور دارن، چقدر تونستن اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاهد از هستیم که جنگ، قسم شما بیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستن. وقتی در جنگ اگر شوهر باشه، پسر باشه کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر بر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتونن از این وضعیت بیرون شون؟ صدای از اونا آیا شنیده شده؟ یعنی در پروسه صلح شما بیشتر اشاره کردین، چقدر صدای از اونا شنیده شده؟ چون اونا متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانو را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی توجه نیست، بی تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. امیدوار هستم بعد از این توجه جو صورت بگیره.
بله، در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته که بتونن خود خانم های افغان بتونن ظرفیت های را ایجاد کنن در بخش فعالیت های مدنی، دختر خانم های تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنین، ما استفاده کنیم، چون 17 سال گذشته ما شما شاهد از این بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و بتی پیش رفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانو انجام دادیم. مثلا در بخشی که بانو ها متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است، در بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه ما هم بررسی های خود داشتیم، آگاهی دیگی خود به هر سطحی که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی و دلیل ما حداقل میتونیم از لحاظ مونوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی اصلاحات لازمه باوجود
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش ما فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چقدر خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رسیدگی به قضای حقوقی شان و ادعای که اونا دارن قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ای را به نام محکمه فساد اداری دیگه من خشونت علی زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستند. متاسفانه مشکلات وجود داره.
درست.
مشکلات وجود داره. اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده یک